به استودیو اومده تا یک برنامه دیگر رو به شما میزبانی کنه. خوش آمدید.
مننه. بخیر و سید رو نوریدون کوت هستم. سلام و نوه. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوږ یاست. په دغه پروگرام کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي له هند پوځیان نه غواړي. نور مهم مطالب هم لرو. پروگرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی خو مهم راپورونه تاسو ته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا انویکټس په نړیوالو لوبو کې نن د یو د نقرې او یو د برونزو میډال وګټه. او د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف په قول په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تماس د سیمه ییزه ډله په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیا پیلوي. د ښاغلي لاوروف په وینا روسیې تل د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو او د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې ملاتړ کړی دی. د شانګهای د همکارۍ ټولنې تر مشرۍ لاندې د افغانستان لپاره د تماس په ډله کې د څه باندې 500 هیوادونو استازي شامل دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو په نړیوالو لوبو کې نن یو د نقرې او یو د برنزو میډال وګاټه. دا لوبې د کاناډا په تورنټو کې پیل شوي او د نړۍ د ګڼو هیوادونو معلول سرتیري په څو رشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي چې دې سیالیو ته ورغلی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبري او نصیر احمد حلیمي نن د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرې او برنزو میډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبې د کاناډا په وخت ماښام مهال شوي. د افغانستان په استازیتوب هم یو شپږ کسیزه ټیم دې سیالیو ته ورغلی. د فوټسال ملي ټیم بیا په ترکمنستان کې دی او نن د آسیایي سیالیو د دریم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالیو د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه خو په نیمه پایلوبه کې پر ایران وبایلله. د اورزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی. دا خبره د اورزګان د عام روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وکړه خو ویل له هم 50 روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې. د اورزګان عام خلک بیا د روغتیایي مرکزونو په بندېدو انتقاد کوي. د دوی له ډلې یو تن د خان په نوم داسې وایي:
زما د اورزګان سره وایي دا فرمانه کوي چې شپخانه بند کړه او که دا رقم یې سره خلاص چې والي صاحب ته په یو ژنګ دلته شپخانه بنده دا خو ته سبب واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازار ترځي چې لا قبضه سبا واچې لا کنډک
پوروزګان کې لاس اورد رئیس روغتیایي مرکزونه تړلې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دا مرکزونه د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي په سبب تړلې. افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غزولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبی پرون دوشنبه په کابل کې وویل ته افغان او چینایي ټلیکامونو ترمنځ موافقه د مخابراتو د وزارت په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی له چینایي چارواکو سره لاسلیک کړی.
د نوري فایبر کې بل بده واخان لارې تر فایز آباد پورې چې 450 کیلومتره د کیبل د افغانستان په خوره کې او 100 کیلومتره د چین په خوره کې تیریږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر په خبره په دې پروژې په 50 میلیون ډالر لګښت راشي. ښاغلی آریوبی هم در زویل دی وی بلی موافقې پر اساس چې د چین، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ لاسلیک شو د ورېښمو پر لار به د نوري فایبر د غزولو ژمنه عملي شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د کردستان د ټول پوښتنې کمیسیون ویلي د رای ورکولو په شرایطو برابر نږدې 70% وګړي په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی. د ترکیې پوځ پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقي کردستان د پولو په اوږدو کې د ترکیې په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. ایران هم ویلي له کردستان سره خپلې پولې بندوي. په دې اړه وړاندې هم تاسو ته جزئیات لرو. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر هغه خبرې چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی بې ځایه دي. د امریکا د ولسمشر ویاندوی سارا سندرز څو ساعته وروسته له دې خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې چې د شمالي کوریا یو جګپوړي ډیپلومات ادعا وکړه پیونګیانګ حق لري د ځان د دفاع وکړي او یا د امریکا جنگي الوتکې حتی د شمالي کوریا له حریم څخه د باندې وغورځوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی وویل دا ادعا بیخي ناسمه او بې ځایه ده. تر دې مخکې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر زی یونګ هو په نیویارک کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل امریکا ته د ځواب ویلو لپاره ټول انتخابونه د دوی په میز دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کاوه د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د خپل هیواد دفاع وزیر په خولو ویل د ګر جنرال والیری اساپوف د سوری پوځیانو د قماندې په پوسټه کې وو او د زیروزور ښار د آزادولو په عملیاتو کې د قماندانانو څارنه کوله چې د سختري زوللوري د هاوان په وشتل شوی مرمۍ ولګېد او وروسته ساور کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو ورتل د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په وی پانی www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم کتلای شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د هند پوزیز واکونو ته اړتیا نه لري ځکه چې په خپل کافي اندازه سرتیری لري. د افغانستان حکومت اجرایي ریاست ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی د خبر ورسته لدی ازادي رادیو ته وکړه چې هندي رسنۍ ویلي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بل هندی چارواکو سره په نننۍ غونډه کې له هغوی غوښتنه وکړي چې د هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. اسمت سروانه او نور جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر به له خپل هندي سواري سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس تیره شپه هند ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره نن خبري پیل کړي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ماتیس به له هند وغواړي چې افغانستان ته پوځیان واستوي. که څه هم په دې اړه تر اوسه پورې د امریکا حکومت او دفاع وزارت یې رسمن څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو ویلي چې جیمز ماتیس به په افغانستان کې د هند رول د زیاتېدو غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې د اگست میاشتې په پای کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکی دی. خو په کابل کې د اجرایي رئیس ویاندوی مجیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل نه پخوا او نه هم اوس په افغانستان کې د هندي پوځیانو د حضور غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د هند پوځي حضور بحث یا له هندوستانه دا غوښتنه چې افغانستان ته ځواکونه ولیږي نه پخوا شوې او نه اوس په اجنډا کې شامل ده. افغانستان کافي شمېر پوځیان لري. د په عین حال کې ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به افغانستان ته نور ځواکونه راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې به پوره کړي. هند ته د ښاغلي ماتیس سفر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. دی به په هند کې درې ورځې تیرې کړي. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه لرلې ده. تر اوسه پورې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلو برخو کې $3 میلیارد مرسته کړې ده. خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند پوځي رول په وړاندې حساسیت ښوولی دی. که هند افغانستان ته ځواکونه واستوي د پاکستان احتمالي غبرګون به څه وي؟ په پېښور کې مشت خبریال او د سیاسي چارو کتونکی رحیم الله یوسف زای وایي چې پاکستان به ځوابي اقدامات وکړي.
پاکستان کې د شي چې د په مقابل کې دوی هم څنګه پورته کی مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکای او ناتو ځواکونو ته رسد کیږي سپلای کیږي هغه کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان با خپل مرسته کوي کدي شي دغه نه لاس پورته کی.
د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی هم تیر اونۍ په نیویارک وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د هند پوځي او سیاسي رول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د هند دفاع وزیره میرمن نرمالا سیتارامن به په پاکستان کې د تروریزم او په سیمه کې د چین پر رول هم خبري وکړي. پینتاګون هند ته د ښاغلي ماتیس د سفر په درشل کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر هند ته د یو داسې مهمه او اغیزمن شریک په سترګه ګوري چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره د آسیا په جنوب کې اغیزمن کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر به په افغانستان کې د ولسواکۍ ثبات او سوکالۍ لپاره د هند رول وستایي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. زموږ فیسبوک پانه هم ګورئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته سبتو. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. همدارس azadiradio.com ویب پانه مو ده، هلته هم خبرونه او راپورونه لیدلی او لوستلی شئ. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي، تر هغې وروسته د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
ډلې بیست ورځپاڼه د افغانستان په اړه خیالي سرتیری د طالبانو پټه وسله تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، یو سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي. په تېر بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپلو ځواکونو یو شمیر مو هم خیالي وي، ماتول ناممکن دي. ډلې بیست دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیری کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوي ورسوالۍ ته تللی و. فرانک بی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و، سم لکه د یوه جنګي فلم وروستۍ صحنه. د ناوې د امن کولو لپاره جګړه ډیره سخته وه او بی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و، په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپلو څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و. د ډلې بیست په لیکنه هغه ټولې چې بی جو پکې خدمت کاوه وکولی شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یوه بیلګه وګرځوي. خو اووه میاشتې وروسته چې ټوله یې له ناوې ووت، د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاسته ولوېدې. بی جو هلمند و چې ناوه له ورته سرنوشت سره مخامخ نه شي، خو په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2016 کال په اکتوبر کې ونیوله. ډلې بیست وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول په دې اړه ډېرې څېړنې شوې دي. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ یو عمده دلیل و. ډېر لیدل شوي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمېر له هغه څه چې د کاغذ پر مخو ډېر کم و. د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بالاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ کاوه بیرته آزاده شوه، خو وضعیت تر اوسه نازک دی. ډلې بیست لیکي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد او د هغوی له کمزوري رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې، خو تر هغو چې پر اصلي ستونزې چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ صد موجودیت تمرکز و نشي، د هواته د نور سرتیرو لیګل به بیمانه وي او د امریکایي ځواکونو لاسته راوړنه به له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په افغانستان کې د امریکا په وضعیتو ته پام اړولی او لیکي په هر ستونزه کې تل یوه آسانه او خیالي حل لاره وي. د امریکا دفاع پخواني وزیر ډونالد ترامپ هم داسې یو تصور درلود او اوس یو شمېر ډیموکراتان هم ورته فکرونه لري چې کیدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بې پیلوټ الوتکو، ځانګړو ځواکونو او د کروس توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي. نیویارک ټایمز لیکي د پنټاګون دغه زوړ خیال چې ګواکې په اډو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروالو وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک ووژني او طالبان مات کړي، یوازې یو خیال دی او بس.
د ازادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، همانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرنګي فعالیتونو او څیړنو په باره کې مفصل رپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو، پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سیند جشن ته ورغلی، د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. لدې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نور برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړي.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېم جشنواره ده چې په وروستیو سو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو یې جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه، خو قانون نه ده او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي، مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمیر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورې نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب موږ ته به څه کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوا کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنې موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅوي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. یو شمیر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامني او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګی کړي.
نو مې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پانځي محصلمه. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول دي دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې دغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت بل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره دا چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الایار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت وخ ولري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي د توسله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومن دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګور ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سواد کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور
دغه کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فوکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د دغه مادي فوکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړوکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فوکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د دغه غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری به ویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شوه چې څو کتابونه یې له کټ سره یخي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسي دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شو. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې و او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا په هنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی و او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې سیزه په خواره غونډ کړي وو. زمونږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نانسي دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګه خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندون یې افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهان وو، تاریخ پوهان وو او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیژندون کی و د افغانستان د پار دوارو گن خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه آثار و لیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور و باله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه. 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه او کله چې ورته وویل شو چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تور کومه هده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره یې هڅې وکړې. او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو، د هغو په پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به حق زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړل، اوس تقریبا د 300 د دې کتابونو شمېره وخت دی. یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خبري. او بالاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل. دوی کومې خبرې علاقمند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه. یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیګه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او غي د یو هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همدار از د افغانستان د غارمیشت دورې په انسانانو د چیرنی کړی دی هغه اثر چې د غوی نه راپاتې د ابتدایي اثر هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونه راورسه د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي او هغه ولولي او د افغانستان سره اشنا شي. همداراز د غونه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دې په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو راهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې راهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل. د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړي دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېرم شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامیې مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز یې په پاکستان کې و، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی همدارنګ د یونان سفیر د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد رامنځته کړ د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و. اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو. اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیو. زه د خدمات نه مشهور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای نانسي دوپیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډیر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولی طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېر علاقه درلودله هغه به هم په انفرادي هم په دستجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب د اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه د مغه ځای نه څه کیندن شوی دی فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړه نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی و زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته. جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دینه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغه وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان یې آګاه کوه. په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ماته رسپارل شوی ده. دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم د یې وصیتنامه هم لیکلې ده. نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د صحیح الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات وو. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه. کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنې کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه. نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپیری د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابدون مسول عبدالرحیم خان وای چې یو وخت یو امریکایي د مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپیری ته وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
بیا نه سید هغه ورته وویل سر زه به درته ثابت وکړم زه او زما شوهر سر لویس دوپری دی دا ثابت کړی دی مونږ تحقیق کړی دی سر افغانستان رښتیا 15000 کلن تاریخ لري او دا هغه خپل مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی اکثرا روزانه تقریبا مونږ 1500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي دلته یا د خپل انټرنیټ نه یا مونږ سره کوم پی ډي اف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دی زنه استفاده که یا گرد اخلی دی چیشی سه دوتا موجود دی اگه فرید دی مون چانه چارت نشو کولی دی چه او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بو که دسی سیستم ندی سوک را شد سه ممبر لری یا کارد ایسی کیو ممبر دی کنه دی اوزویت لری کنه لری اگه اخبال کولی شد سه ایسی کیو منابی نوی استفاده بو که رایگان دیگریس چارچس نسته نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد ده او کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دلو ده سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاکل اغای دیر مینه دلو ده سی خیز سر باید کمک شد سی خیز پودی سی شاد پاته ده باید دوی سر مونگ هلپ و که اکثرا وقتل سی همکاران دلت زیادتر اومنی پودی سی دلت زمینه مساید دی و بل داده سی اغا وقتل سی مرکز څنګه سی جوړ کړ هدف دا و سی مونږ غواړو سی دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي سی محصلین یا استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانی سره آشنا سي په دې سی دا بالکل فاصله پاتې وو بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کول سی باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي او بل غوښتل سي دا ورور څومره اسناد سي افغانستان نه بهر دی دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځاینه ایستل شوی دی دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ سه کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ د دې یو ارزو هدف و سه د خپله لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10000 عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي هر څوک دینه باید استفاده وکړي تر حده پورې هغه تکمیل کړ خو بیا هم تکمیلی سو تر کوم سه د خپله شبخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه او توانید از تکمیل شدید آنلاین مراجعین دی پارا پا ویب سایت که که دی خود تکمیل شدید وینیده انشالا مونگو اقبال آقا با تکمیل کهو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری
پوس د نقل وار دی وګمر اغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي
بس غیر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و کروندې یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کې ناست د کور په برانډه کې به یې توشک واړولی و پروت و زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملی پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه دغه وخت لبن تابوته اواز راغی ټک 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 زوهان بزګر د تابوت سر پرانست پلار ته یې وویل څه وایې بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي
Thank you.
وعده. پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو پاچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هیره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم، مرکه مې ورسره کړې، پام ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې، عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شم.
مخکې له دې چې شعرونه را واورو، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول پیسه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمان بیل من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي، شاید یو انسان زما د زړه درد څخه خوند اخلي. خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخ کړو، تاریخچه ته مونږ مخ کړو، نو چې آدم مین شوی او هوا ور سره مینه وا، نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخم کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده، مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده، رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټوله ځان ځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام دا مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیانو خبره وکړه، سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخواله. کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخواله، جنگ نه کوي اکثره. خو بالاخره ځینو مسایلو کې چې کوم دوی خبره کوي، دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضې وخت کې د جبر د خبره کوي. لکه ټوله کیسه د مینې ده، مینه یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي، نو هغه دی حالتونو مسله وی یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت مان صف داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي هم کړی دی که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي نظریې پاتې شوي نه دي بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډیر داسې یو ژور نه تلو خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړیږي او رهنما جوړیږي هغه ټولنې ته یو درس
د طریقې څه دي مشهورې طریقې څه دي هر یو ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي الاول دې نه د زموږ تصوف چې دا ډیر کار هم ورباندې سوی نه دی نه علمي کار
بالکل
ورباندې سوی صوفیان چې دي هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده د دغو طریقو پیروي تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
وجود موجودي دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبره تر ازم کنه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو زه خپل د وحدت الوجود پیروي یم یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود جوړته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څنګه څنګه نزدېکت لري ولې بعض مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکشته او بودیزم اثر پکشته دی د زم نه ردوم او من شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مو اورو چې همداسې یو تصوفي رنگ ولري
زه اوس په ځان کې یمه چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بیل خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یمه ملګرو اوس ښه شوی یمه اوس د زمان په خوښه بنده زندگی نه کوم زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کو وحدت الوجود ولا یا د وجودی فلسفه په روانه غوي چې دی پټولنه کې دوی یو تغلری او نظریه لري چې حکومت ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادې لتري کوي راځي نو ځینی وخت کې مونږ ځن خرابو خو د آبادی د فکر لپاره د سیوغه کو چې غا د مینی خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي
دغه مراد هم د آبادی نه ده هغه په نفس باندې تاکید خرابي د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب شي زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد شي په هر حال دا فلسفي بحثونه دي د صوفیانو بحثونه دي دا به ډېر نه اوږدو یو شعر به دې واورم
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وه یاده کړله زه دا خبره صحیح دي خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پریښودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث اوږد نه شي ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم را
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خدای کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرېوتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه که محبت د ځان خوړل داسې بیا خو نو خده په عذاب کې خیم که محبت په بې خودۍ کې ژوند وي بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقه د خپل خایص له زوره ځان خبر کړه پرون مو یاد کړی ل موجود سره د محبت ل شو رزان خبر کړه ستا د ستایل تور نه لرمه زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خدای دریابا د خپل تسکین کو کار اور کنا شمس پتا پس بی خدای ما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما ورکه زما غونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورم متا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو